د ماسپخین 2 بجې دی زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د مخکخو خزو د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. نوریاس نوری د دې خبرونه کوربه په څو شیبو کې د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره سټډیو ته راځي. خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه اوروم. پاکستان د افغان مشرانو د ورستیو څرګندونو لکابله د کابل پر ضد احتجاج کړی. د فاریاب ولی لوګدو لانجو وروسته نن په کار پایل وکړ او د اسرایلو الوتکو نن هم د غزې پر ګڼو سیمو بمباری وکړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغان سفیر نجیب الله علی خیل احضار کړی او د پاکستان په اړه د افغان مشرانو د وروستیو څرګندونو له کبله هغه ته د اسلام آباد سخت اعتراض سپارلی دی. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال طاهر خان د سرچینو په حواله وایي
پاکستانی چارواکی وای د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په سرګندونو وته رسمي احتجاج وکړي.
ولسمشر اشرف غنی تیرونی له جرمنی مجلې شپیګل سره په مرکه کې وویل چې پاکستان اوس هم د طالبانو د ملاتړ لپاره منظم سیستم لري او طالبان له هغه ځایه تخنیکی مرستې ترلاسه کوي او وسلوال استخداموي. همدارس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال وویل چې گاونډي پاکستان غواړي له یوې قدرت طلبه ډلې څخه استفاده وکړي او افغانستان بیا کمزوري کړي. افغان حکومت د پاکستانی چارواکو د تازه څرګندونو په اړه تر دې د متصنه دی ویلي. خو کابل او اسلام آباد له تیرو څو لسیزو راهیسې څو ځلې د یو بل سفیران د اعتراض لپاره احضار کړي دي. د فاریاب ولی له اوږدو لانجو وروسته نن بلاخره په کار پیل وکړ. محمد داوود نن د فاریاب د ولایتي شورا د رئیس او نورو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند سلګونه پلویان چې د نوموړي له ټاکنې سره مخالفت کړی د اعتراض لپاره د مرکز میمنی لارو کوڅو ته راووتل. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی داوود د اعتراضونو له کبله د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قول اردو په یوه قرارګاه کې معرفي شو.
ملي دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا کیندل شوې سمڅه موندلې ده. د وزارت په یوه خبر پانه کې ادعا کړې چې طالبانو له دې سمڅې څخه د ترهګریزو حملو لپاره کار اخیسته. دفاع وزارت نه دی ویلي چې د دې سمڅې اوږدوالی څومره دی او له حکومتي ادارو یا امنیتي پوستو سره په څومره واټن کې کیندل شوی دی. د دې سمڅې د موندلو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې وسلوالو تیره اونۍ په بغلان کې د یوې سمڅې له کیندلو وروسته د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته لاره وکړه او په پوسته کې میشت عسکري ووژل. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اسرایلو جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې پر تړنګ د درنو هوایي حملو لړۍ بیا پیل کړه. د اسرایلو پاوز ادعا کوي چې په دې حملو کې د فلسطینی وسلوالو 15 کیلومتر سمڅه او د حماس ډلې د نه قومندانانو کورونه ویجاړ کړي دي. په یوه هوایي حمله کې په غزې ښار کې یوه درې پوړي زوادنې سخت زیانمنه شوه. خو اوسیدونکو ویلي دي چې اسرایلی پاوز له حملې لس دقیقې مخکې دوی ته خبرداری ورکړ او دوی ټول ترې ووتل. د اسرایلو د نننیو حملو د تلفاتو په اړه چې لکبله د برېښنا جریان قطع شوی او لسګونه ودانۍ زیانمنې شوي سمدستي نور جزئیات نشته. خو د اسرایلو پوز ویلي چې د تروریستانو 15 اهداف په نښه کړي. اسرایلو همدارز ویلي چې فلسطینی وسلوالو د اسرایلو پر څو ښارونو 60 توغندي ویشتلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف نن له اوو لویو صنعتي هیوادونو یا G7 او اروپایي ټولنې څخه د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ادارې د کوواکس په نوم د واکسین د نړیوال پروګرام له لارې په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د کموالي د ستونزې د حل غوښتنه کړې. د یونیسف اجرایه مشرې هنریتا فور ویلي دي چې د اضافي واکسین ډالۍ کول یوه مهمه اړتیا ده. میرمن فور
په یو بیان کې ویلي ولوي صنعتي هیوادونه او اروپایي ټولنه ک پر روانو میاشتو جون جولای او اگست کې یوازې په سلو کې شل اضافي واکسین ډالۍ کړي، نو کولای شي بې وزلو هیوادونو ته 1.35 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د اوو لویو صنعتي هیوادونو برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا مشران پر روانه جون میاشت کې په برتانیا کې سره جرګه شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له واشنگټن څخه ډنمارک، آیسلند او ګرینلند ته په 15 ورځني سفر روان شوی. ټاکل شوی چې بلنکن نن په کوپنهاګن کې د ډنمارک له چارواکو سره وګوري او وروسته به آیسلند ته ولاړ شي چې د دې هیواد له چارواکو سره پر ځینو مسایلو بحث وکړي. ښاغلی بلنکن به د دې سفر په دوام په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا په غونډه